د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم فریده هوت سیفیم د دې ساعت په خبرونه کې اوري چې د افغانستان پولیسي جرګې کې نن په دې باندې تاو د بحثونه او چی وای په کار دی چې له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه مذاکرات د افغانستان لوري د مسلکی کسانو لخوا پر مخ بیول شي. ایران لیوی خو افغانستان ته د ځینې اقلامو په صادراتو بندیز لګولې دی او د بلې خوا یې خپل هیواد ته د لوکسو او مجللو وسایلو واردات منع کړي دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA لپاره نوی وقت مشر وټاکل شو. په خبرونو کې راغلي دي چې نن چمبې په پاکستان کې د ملالی یوسفزی په ویاړ د نړیوال عمل ورځ اعلان شوې ده او بنگلاديش په پاکستان غکړی دی چې په 1901 میلادي کال کې د بنگلاديش د ازادۍ په جریان کې د جنگي جرمونو بخښنه دی وغواړي. د سیمې او نړۍ خبرونه لګروسه جنقال کوزی وړاندې کوي. خو لومړی نسیم شفق او د افغانستان تازه خبرونه.
پر کناډ یو ځل بیا د پاکستان لخوا د راکټونو بریټ شوی. په کندهار کې چارواکي وایي چې په خاکریز ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبل اوښتي او په تخار ولایت کې پر یو څلور کلن ماشوم جنسي تیری شوی. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د کناډ پر ځینو سیمو تیر شپه یو ځل بیا د پاکستان لخوا کابو شل توغندي توغول شوی. له سیمې نه د ازادي راډیو خبريال د سیمې زو خلکو له قوله وایي چې د راکټونو د دانګام ولسوالۍ په ګوريګا سورکمر کچلې زوړ براول او خاره سیمو لګیدلې دي. د دې ولایت سیمې زو چارواکو لا تر اوسه د خبر نه دی تایید کړی. خو د کونړ د والی ویان واسف الله واسفي ویلي چې په دې اړه د دوی سیړنې دوام لري. د کندهار سیمهیز چارواکي وایي چې اته تنه وسلوال مخالفان پرون په خاکریز ولسوالۍ کې وژل شوي. د کندهار ولایت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا وسلوال مخالفان په سیاګي سیمه کې له سیمهیزو پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې پیښه کې درې تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي او یو اندازه وسله یې سیمهیزو پولیسو ته په لاس ورغلې ده. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د لوړو زده کړو په تدریس کې د نویو لارو چارو د زده کړې کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید وویل په دغه کانفرنس کې چې 15 ورځې به دوام وکړي د نوي درسي میتود پر لارو چارو بحثونه کیږي او استادان به له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي. په دغه کانفرنس کې د کابل پوهنتون سربیره د ولایتونو د پوهنتونونو لزګونو استادانو هم برخه اخیستې ده. او د تخار سیمهیز چارواکي وایي چې تیر ورځ د خاجغار ولسوالۍ په زردکمر کلی کې پر یو څلور کلن هلک جنسي تیری شوی. د خاجغار ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد صابر ازادي راډیو ته وویل چې ښایي تیری کوونکي دوه تنه وي او د نیولو لپاره یې جدي هلې ځلې پیل شوې دي. تیره اونۍ په سمنګان ولایت کې هم یو تن پر یوې اوه کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د سمنګان ولایت چارواکو ویلي چې پر دې اوه کلنې نجلۍ جنسي تیری کوونکی یې نیولی دی. دا تر دې مهاله افغانستان سان پوری مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جانقه الکوزه وړاندې کوي.
نن شنبه په پاکستان کې د ملالی یوسفزی په ویاړ د نړیوال عمل ورځ اعلان شوې ده. ملالی چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله تیره میاشت د یو وسلوال طالب لخوا په ډزو ټپي شوې وه. دا ورځ د معرف په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ګوردن براون لخوا اعلان شوې ده. شازیه منظور چې له ملالی سره په حمله کې ټپي شوې وه د دې ورځې په اړه مشال راډیو ته وویل.
دین او خلک دین خپل لیان او ځامن بس کول ته لیږي چې ملاله خو پوره دي او یو تر څنګه دا دي چې ملاله هم نن زموږ سره د نړۍ د خوشحالي بوا او زه ملاله ته لا ته هم ولغړم چې خو به پد یاغولم چې تا جز جز سپور کې واغو هم د زموږ سره وکړي.
ملاله یوسفزی دا مهال د انګلستان په اورښتون کې بستری ده. د انګلستان په خوانی صدر اعظم ګوردن براون چې دا مهال د معرف په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص استازي د اسلام آباد ته تللی او د نجونو د تعلیم په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. براون د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری ته د هغو 1 میلیون کسانو د لاسلیکونو غوښتنلیک هم ورکړ چې له ملالۍ څخه یې ملاتړ څرګند کړی دی. په برېټانیا کې په زرونو کسانو د انټرنټ له لارې یو بل غوښتنلیک هم لاسلیک کړی او د انګلستان له صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه یې غوښتي چې ملاله یوسفزی دې د نوبل سولې جایزې ته کاندید کړي. د ملالۍ پلار په انګلستان کې په یو بیان کې ویلي دوی ډېر زیات خوښ او حیران دي چې د نړۍ خلکو د هر نژاد ټبر او عقیدې کسانو په دې اندازه د ملالۍ له روغتیا سره لیوالتیا ښودلې ده. بنگلادیش په پاکستان غږ کړی چې په 1901 کال کې د بنگلادیش د آزادۍ په جریان کې د جنگي جرمونو بخښنه دی وغواړي. د بنگلادیش حکومت وایي په دې جګړې کې شاوخوا 3 میلیونه کسان وژل شوي ول. د بخښنې غوښتنه د جمعې په ورځ په داکا کې د بنگلادیش د بهرنیو چارو د وزیر دیپو مونی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر د کتنې پر مهال مطرح شوه. د بنگلادیش د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیري د بنگلادیش د بهرنیو چارو د وزیر د غوښتنې په ځواب کې وویل اسلام آباد په تیرو وختونو کې د وینو تویدو له امله په بېلابېلو ډولونو خواشیني څرګنده کړې او اوس د دې وخت ده چې پر مخ ولاړ شو. د بنګال مسلمانانو چې هغه مهال ختیځ پاکستان بلل کېده د هندي ځواکونو په مرسته یې د 1901 کال ډسمبر میاشت کې خپلواکي حاصله کړې وه. لویدیځ او اوسنی پاکستان هغه مهال د بنګلادیشیانو د خپلواکۍ د مخنیوي او د خلکو د بیرولو په مقصد په زورونو او لکونو کسان وژلي ول. د ترکیې په جنوب کې نن د خراب هوا له امله د ترکیې یو هلیکوپټر غورځېدلی او 12 عسکر پکې وژل شوي. د سیرت ولایت والی احمد ایدون وای په هلیکوپټر کې عسکر سپارول چې د پیرواری سیمې له هریکول غره سره ولګېده. د وایي عسکر د پوځ د خاصو ځواکونو غړي دي. د ترکیې دولتي تلویزیون وایي الوتکه د سخت غبار له امله غورځېدلې ده. تمه ده چې د سوریې مخالفې ډلې به نن هم د بشار الاسد د رژیم په مقابل کې د یو واحد زعامت د جوړولو په مقصد په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د سوریې د مخالفانو ملاتړي د امریکا متحده ایالات، لویدیځ او ځینې عربي هیوادونه د یو پراخ بنسټه سازمان د جوړېدو غوښتنه کوي تر څو نړیوالې په رسمیت وپیژني، د سوریې په دننه کې له یاغیانو او فعالانو سره همغږي شي او د انتقالي حکومت لپاره چمتو شي. د امریکا متحده ایالاتو په سعودي عربستان باندې د پوځي درندو وسایلو د انتقال د 40 الوتکو او په هوا کې نور الوتکو ته د 50 تیل ورکوونکو الوتکو د پلورلو اعلان وکړ. دا معامله د 6.1 میلیارد ډالرو ده او د الوتکو لپاره د روزنې، لوجستیکي ملاتړ، پرزو او نورو وسایلو ورکول هم پکې شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت د امنیتي همکارۍ مؤسسې د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل سعودي عربستان د خپل هوایي ځواک د عصري کولو لپاره د C-130J ترانسپورتي الوتکو او KC-130J 50 الوتکو ته اړتیا لري. دا دواړه ډول الوتکې د امریکا د لاک هیډ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د امریکا کانګرس که غواړي چې د دغه معاملې په اړه اعتراض وکړي 10 ورځې وخت لري. سعودي عربستان له امریکا څخه د وسلو او مهماتو ستر پیرونکی هیواد دی او له 2010 کال راهیسې د 90 میلیارد ډالرو په ارزښت الوتکې او وسلې له امریکا څخه پیرلې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. پکار دی چې له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه خبرې اترې د افغانستان له لوري د مسلکي کسانو لخوا پر مخ وړاندې شي. د افغانستان په ولسي جرګې کې په دې اړه نن تاو د بحثونه وشول. نن د چک جمهوریت په پراګ ښار کې د ناټو غړو هیوادونو د پارلمانونو د استازو په غونډه کې د افغانستان د ملي شورا غړي هم ګډون لري. دوی به په دې غونډه کې څه ډول ونډه اخلي؟ یو ګډون کوونکی ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان حالاتو ته واضح کړو. د افغانستان د حالاتو د خرابۍ پرخوا یا د بهبود پرخوا په هغه کې وضاحت ورکوو، په هغه کې ځینې مسایل ورته واضح کوو، ځینې خامۍ ورته وایو.
ډېر ژر به د افغانستان په سړو سیمو کې د کانکور ازموینه واخیستی شي. یو افغان ځوان د اروپا په 1.5 میلیونو خلکو کې یوه معتبره جایزه وګټله. دا څنګه جایزه ده په دې اړه به هم واورئ او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه هم لرو. د افغانستان ولسی جرګې ټینګار کړی چې له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه مذاکرات باید د افغانستان له لوري د مسلکي کسانو لخوا پر مخ وړل شي. ولسی جرګې همداراز پر امریکا نیوکه کړې دي چې له افغانستان سره د لسلیک شوي اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په ژمنو یې عمل نه دی کړی. وکیلانو په دې برخه کې د پاکستان له خاورې پر ختیځو سیمو راکټي حملو ته اشاره کړې ده. احمد زبیر ژمن په ولسی جرګې کې البته افغانستان پولیسی جرګی کې نن په دې اړه د بحثونو په اړه باندې معلومات راغونډ کړي دي. زبیر وایي چې په دې بحثونو په اړه جزئیات سو معلومات راکړه لطفا.
بله د ولسی جرګې د بحثونو د اجنډا یو مسله د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون مسله و چې ټاکل شوی په همدغه تړون باندې افغانستان او امریکا په نږدې راتلونکو کې خبرې پیل کړي. د ولسی جرګې د غړو انتقاد دا و چې د دغو مذاکراتو د پرمخ بوولو لپاره چې کوم کسان د افغانستان لخوا ټاکل شوي دي هغه د دوی په وینا مسلکي کسان نه دي، داسې کسان نه دي چې هغه په امنیتي مسایلو باندې پوسی او همداراز دوی دا انتقاد هم کوي چې یو مثال ورکو چې د ستراتیژیک تړون چې کوم له امریکا سره لاسلیک شوی دی د اوږدمهاله همکاریو د تړون چې د می په میاشت کې لاسلیک شوی دی په امریکا انتقاد کوي چې تر اوسه پورې په هغه باندې سم عمل نه دی شوی، خصوصا د پاکستان له خاورې چې کومې حمله کیږي دوی استدلال دا و چې د تړون له مخې امریکا باید د پاکستان ځواب وایي او په دې مسلې کې چوپ پاتې نشي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
ما شاهد بودیم که حملات راکتی پاکستان بالای ولایت‌های سرحدی
ما مونږ د دې شهیدان وو چې زمونږ په سرحدي سیمو د پاکستان لخوا راکتی حمله وشوي، خو مونږ د امریکا لخوا د دغه ستراتیژیک تړون سره سم هیڅ ډول اقدام ونه لیده، نو له همدې عمله دې ته اړتیا لیدل کیږي چې باید د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د مذاکراتو په سر کې داسې کس وي چې امنیتي تخصص ولري. امنیتي ارګانونه په دې اړه مسؤل دي. امنیتي کارپوهان باید په دې کمیسیون کې غړي توپ ولري تر څو یې سم مطالعه کړي او د هیواد له لوړو ګټو سره سم ووسی.
البته د یادول وړ ده چې د دغه تړون په اړه د افغانستان لخوا به په واشنگتن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی مذاکرات په مخ بیا یې هغه ورته ټاکل شوی دی او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن دی چې تر اوسه البته مذاکرات لا شروع شوي نه دي، صرف دغه مرکچیان ورته ټاکل شوی چې د ولسی جرګې ځینې غړو ویل چې دغه کوم کس د افغانستان لخوا ټاکل شوی د داسې کس نه ده چې په امنیتي مسایلو د پوسی یا پرې کې د وارد او سید دوی دغه یو غټ انتقادو. البته دوی فیصله وکړه چې د کورنی امنیت دفاع او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دي دغه مسله له حکومت سره شریک کړي چې د حکومت ځواب په دې اړه څه دی، تر اوسه د خارجي وزارت په دې اړه څه نه دی، خو موږ کوشش کوو چې دغه نظر هم په دې برخه کې راوخلو. د یادول وړ ده چې دغه امنیتی تړون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیکیږي یا خبرې شروع کیږي د مهمو تړونونو څخه یا تفاهمونو څخه به وي د امریکا او د افغانستان ترمنځ، چې په دې کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مسله چې یو مهمه مسله د افغانستان لپاره همیشه په توده بحثونه کیږي یا د پوځي اډو مسله هم پکې مطرح ده.
ډېر زیاته مننه ویل کیږي چې نن په ولسی جرګې کې د هرات په ولایت کې د وسلو د ویش د مسلې په اړه هم خبرې شوې دي چې په دې اړه ډېرې زیاتې اندېښنې راپارېدلې. د ازادي راډیو په نننیو راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه هم تفصیل واورئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
نن د چک جمهوریت په پایتخت پراک کې د ناتو د غړو هیوادونو د پارلمانونو د استازو غونډه ده. دې غونډې ته د افغانستان د ملي شورا څو تنه د نظرانو په ډول بلل شوي دي چې مشري د کندهار د ولسی جرګې استازي خالد پختون کوي. له خالد پختون سره د دې غونډې په اړه احمد شیبر غږیدلې دي او لومړی ترې په پراک کې د ناتو د پارلماني غونډې په اړه پوښتلې دي.
دا غونډه اکثر اوقات درې تر څلور ورځې پورې دوام کوي چې دوی د ناتو د پروګرام یا د ناتو د پیمان په قوانینو او د دوی په دستور عملو کې د دوی د پارلمانو د خوا څخه کوم نوي تعدیلات او نوي قوانین جوړیږي پر هغو بحثونه کیږي، بیا په هغو قوانینو کې تعدیلات راځي.
پښتون صاحب، تاسو د دې غونډې لپاره ځانګړې تیاری کړې ده چې د افغانستان کومه موضوع به د غونډه
ته؟ تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د ناتو غړی هیواد نه دی، خو دا شی واقعیت دی چې د ناتو د زیږیدنې څخه چې د ساړه جنگ په وخت کې ناتو په وجود راغلی ده، بیا تر نن ورځې پورې غټترین اپریشن یا عملیات په جهان په سطحه اول پلا په افغانستان کې شروع شوله. نو په همدې اساس موږ د ناظرینو پایس نه غواړي وختن په وختن موږ ته په غونډه کې د خبرو اجازه راکوي، حتی موږ کولای شو چې د دوی د خبرو مابین کې نوبت واخلو په کوم مسایلو کې چې دوی اشتباه کوي او یا د مسایلو سلیری کیږي په هغو کې موږ تسهیم راوستلی شو.
پښتون صاحب، تاسو په کوم موضوع کې غواړئ چې تاسو په دې غونډو کې خپله برخه واخلئ او هغه د افغانستان په ارتباط مطرح کړئ؟
په تاسف سره وایم چې سږ کال د نور کلو په پرتله فرق کوي. په تیرو کلو کې د افغانستان موضوع د ناټو د پارلماني غونډې په مجلس په صدر کې واقع و، خو سږ کال چون د دوی د وتلو تاریخ دی، نو د 2014 کال دوی د افغانستان مسایل نور د پخوا پشان هغه سی د مجلس په صدر کې نه نیسي، خو یقین لرم چې مسایل سته. خو په ریام رفته په دغه غونډه کې موږ د افغانستان وکیلان یا د خپل د دغه ایحت مشرتابه، چې زه اکثره د ایحت په مشرتابه کې سش کالم زره غلم په خوا کې هم زوم، موږ اکثره اوقات په دې کې دوی ته داسې پریزنټیشن ورکوو چې موږ د افغانستان حالات ورته واضح کوو. په هغه مسایلو کې چې دوی وکیلان د دغه ملکو وکیلان پښتنې کوي، د افغانستان د حالاتو د خرابۍ پر خوا یا د بهبود پر خوا په هغه کې وضاحت ورکوو، په هغه کې ځینې مسایل ورته واضح کوو، ځینې خامۍ ورته وایو، ځینې مداخلات خارجي ملکو ورسره بیانوو چې د دغه ملکو د خاصه دغه مشکلات هلته موجود دي، د حکومت ضعیفتیاوي، د حکومت دستاوردونه، پر دې ټولو مسایلو بحث کېږي. بیا هغه څخه دوی په مجموع کې دوی یو راپور جوړوي، که بیا دوی آیتونه چې افغانستان ته راتلله بیا هغوی د هغه سوالو په مقابل کې دوی هغه خپل کارونه مخته
وړي. خالد پښتون، څرنګه تاسو به دا ځل په غونډه کې دغه ګیله ونه کړی چې د افغانستان مسله مو اړخ ته کړې ده؟
طبیعي ده، نن مجلسونه شروع کیږي، سبا ورځ به دوام لري. زما په عقیده طبیعي ده چې د افغانستان مسایل به لږ مطرح کیږي، خو زه امادګي لرم ورته چې موږ به کوشش وکړو چې د دوی د ناټو د غړو هیوادو ټولو وکیلانو چې د خپلو پارلمانونو نمایندګي کوي د دوی د غوږو د خبره ورسو چې یو ځل بیا هغه ترخه واقعه چې په نیوم لسزه کې د روسانو د وتلو بعد او د مجاهدینو پر اتک سره یې رسوله او افغانستان د بربادی کنی ته ولودی او په ډیر زش زیات قیمت باندې بیرته اوس عادي حالت نه راځي چې بیا هغه ترخه تجربه تکرار نسی او افغانستان ته باید غونه توجه وکړي لکه په تیر لس کال چې سیوه، البته شکل به فرقی خو د توجه سره نه لبیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې استازي خالد پښتون وو چې په پراک کې د ناټو د غړو هیوادونو د پارلمانونو د استازو په غونډه کې ګډون کړی دی. البته د خبري تر غونډې د مخه وکړي، د غونډه به سورزي دوام کوي او د غونډې په پای کې به واورو چې دوی د څه ویلي دي په دې غونډې کې. البته افغان د افغانستان د ولسی جرګې استازو چې د ناظر په توګه پکې ګډون کوي، د خالد پښتون او همداشان د ولسی جرګې د بل استازي احسان الله بیات خبري به هم تر غونډې وروسته حتمان له ازادي راډیو څخه واوري. د افغانستان په اړه بل راپور لرو. په هلمند کې د ملي اردو زرتنه سرتیری د یو خوونیز کورس څخه فارغ شوی دی. فارغ شوی کسان وایي چمتو دي چې د هیواد او خلکو ساتنه وکړي. دغه سرتیری به تر فراغت وروسته په هلمند او نیمروز ولایتونو کې په دندو وګمارل شي. چارواکي وایي وروسته لدې به په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو له امله د ملي اردو د سرتیرو مرګ او شوبله را کوم شي. په دې اړه نور تفصيل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې.
د ملي اردو د 215 میوان کول اردو زرتنه سرتیر د وښونیز مرکز څخه ورسته لښ پوجو میاشتو زده کړو فارغ اسول. په دغه زرتنه سرتیرو کې اکثره ته د شوونې او روزنې ترڅنګ د جنگي نو تاکتیکونو او ماينونو د خصاکېدو د مهارتونو زده کړ ورکول شوی. په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو درستیزوال جنرال زامن احسان فرغسو سرتیر ته په وینا کې ول له هغه مهارتونو څخه په عملی ډګر کې کار واخلي چې تاسو له دې کور څخه زده کړی دي. شغل یسانول د ملي اردو دغه تازه فارغ سوی سرتیر تر 2014 کال وروسته چې ټول بهرنی سرتیر د افغانستان څخه وځي د وطن د ساتلو توان لري.
ما حاضر به یستیم و آماده به یستیم، نه تنها د اون نقاط
کې دی وای موږ د حاضر چې نه یوازې په غسیمو کې چې د هلمند اړوند د نن تر سره کړو، بلکې په ټول غوځینو کې چې نا امنی وي او مشتارتیا ولري جو او دند اجرا کوي. په هلمند کې د ملي اردو په زرګونو سرتیری د 2015 میوان کول اردو تر مشرۍ لاندې کار کوي. چارواکي وایي دغه ډول کورسونه او تخنیکی زده کړې به د ملي اردو د سرتیرو د مرګ ژوبلې کچه هم راکمه کړي. خو په دې وروستیو کې په هلمند کې په دوه جلا جلا پیښو کې شاوخوا شل تنه د ملي اردو سرتیری د واشیر ولسوالۍ په ګورازان کلي کې د طالبانو سره د جنګ پر مهال ووژل شو. د ملي اردو د دغه ښوونیز مرکز مشر ډګروال شاولي ځاځی وایي که څه هم تر دې دمه 2000 تنه نور هم د ډول ذکر څخه برخه کړی دی، خو د غورستی ډله پارغین به وکولې چې د طالبانو لوري په لارو کې د شخیدون کومینونو د تاکتیک مخمون سی اوغه خون ساکړي.
په دې دوره کې مو ته یو زر یو نفر راغلی وو چې نن یې د تالیف عسکري مراسم ګزار شول، څو بخشو باندې دوی تقسیم شول. د سواده موزه دپاره مو 200 نفر د دورې څخه، د میټیک دپاره 50، د ډیراورې دپاره 50، او د ټیملډې دپاره مو 200 نفر منجاز کړل. مو تقریبا 500 نفر د لیوای چار د 215 ګولی اردو څخه په دغه کې تامین لرو، نور د نفر د انجینرۍ نفر د ډیراورۍ نفر نور تربیه معلم نفر هم په دې ځای کې تاسو تعلیم لرو، په آینده کې هم زموږ اغین کښاب پیدا کوي. په مخ ځي مبر را ودې کورسو څخه مو د کمپیوټر کورسونه هم دې ځای کې ورته دایر کړی دي چې موږ د مرکز تعلیمي نفر اوس سلو کې 80% په کمپیوټر باندې دسترسی لري، د کمپیوټر زده کړې ورته کوي کېږي.
د ملي اردو د 215 میوان کول اردو چارواکي وایي د غرایسي چې په اردو کې د کمپیوټر او نورو تخنیکی وسایلو زده کړه عامه سوې ده، په کارونو کې چټکتیا هم راغلې ده. دوی وایي د دوی سرتیري دومره وسلې او مهمات لري چې د بهرنیو ځواکونو څخه پرته هم د امنیت ساتنه وکړي. د 215 میوان کول اردو مسؤلین له خلکو غوښتنه کوي چې خپل اولادونه د اردو په لیکو کې شامل کړي. ویل کېږي په تازه روزل سوو سرتیرو کې د ټول هیواد په کچه د هر توکم کسان روزل سوي دي. د دغه ښوونیز مرکز مسؤول ډګروال شاولي ځای وایي په هیواد کې د امنیتي چارو د انتقال پروسې ته پوره چمتووالی لري چې د پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو سره ګډ کار وکړي. د هلمند په ساحوي زون کې د 215 میوان کول اردو شاوخوا 15,000 سرتیر لري چې ډیری په هلمند کې او کم شمېر نورې د نیمروز ولایت کې مشني. د دغه کول اردو چارواکي وایي که اړتیا ورته پیدا شي دوی کولی شي چې د هلمند او نیمروز ولایتونو سربیره د نورو ګاونډیو ولایتونو امنیت هم په غاړه واخلي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو، هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د ملي اردو زرتنه سرتيري د تعلیمي کورس نه فارغ شوی دی او په کار بوختي. خود افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې په زورګونو شاګردان له مکتب فارغ شوی دی او د کانکور په تمه دي چې څول ولي او بیا د کار جوګ شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په روانه اونۍ کې په ځینو ولایتونو کې د 1991 کال د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور د ازموینې اخیستو د پیل خبر ورکوي. چارواکي وایي روان کال یې په پوهنتونونو کې یو شمیر نوي پوهنځي او ډیپارټمنټونه جوړ کړي دي چې په دې سره به سکهال نږدې 80,000 زده کوونکي د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. په دې اړه نور معلومات له کابل څخه د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی د پراتلونکو څو ورځو کې په لومړي سر کې په هغو ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي چې په ژمي کې د تګ راتګ لارې په واوره پوښل کیږي. د لوړو زده کړو وزیر پوهان عبیدالله عبید د شنبې پر ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل
وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلان میکنه کې امتحانات
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت اعلانوي چې د کانکور ازموینه روانونه پیلېږي. موږ د 15 ولایتونو لکه روزګان، دایکندي، بامیان، غور او سرپل لپاره د ازموینه د اخیستلو ریلرو ټول سوالونه او هغه بکسونه چې سوالونه پکې موجود دي چمتو سوي. زموږ هیئت په منظم ډول آمادګی لري او یوازې پرواز ته انتظار کوي، ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا ولایتونه سابل او بوردی او د ترانسپورت په برخه کې باید دا سوالونه د حواله لري ولېشل سي
چې په همي سوالات د طریق هوایی انتقال پیدا وکړي.
هغلی عبید زیات کړه په تیرو اتو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې 89 پوهنځي او 186 ډیپارټمنټونه یعنی څانګې رامنځته کړې. د پوهانو عبید په وینا سږ کال د ټول هیواد له 12 ټولګیو څخه په کانکور کې 260,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 80,000 به پکې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. پوهانو عبید وویل چې 340,000 زده کوونکي به لوړو او 10,000 نور به نیمه لوړو زده کړو مؤسساتو ته جذب شي. چارواکي وایي چې تیر کال د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسساتو ته یوازې 340,000 زده کوونکي جذب شوي وو. ښاغلی عبیدالله عبید زیاته کړه چې سږ کال کانکور لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي او ډاډ یې څرګند کړل چې په کانکور کې به د درغلۍ مخه نیسي.
د کانکور د شفافیت په اړه تاسې ته سل په سلو کې ډاډ درکوم. له مرکز څخه د کانکور ازموینې سره تلونکو کسانو ته په دې اړه پوره هدایتونه ورکړل شوي دي او په دې برخه کې سیمه ییز چارواکي، والیان، امنیه قوماندانان او داسې نور د کوښښ وکړي چې د کانکور په امنیت او څارنه کې د لوړو زده کړو وزارت سره مرسته وکړي او په کانکور باندې د زورواکانو له نفوذ څخه مخنیوی
وکړي.
چارواکي وایي چې تیر کال هر ولایت څخه بهر ته په تحصیلي بورسونو یوازې یو کسان، خو سږ کال به له هر ولایت څخه د کانکور له ازموینې وروسته 19 کسان بهر ته د لوړو زده کړو لپاره ولېږل شي. د لوړ زده کړو وزیر عبیدالله عبید وویل هغه قانون چې بهر ته د لوړ زده کړو لپاره د محصلینو د تګ لپاره پکې د زده کوونکو د نمرو 50% شر بدل شوی وو، اوس تعدیل شوی او د 50% نمرو محصلین هم د تحصیلي بورسونو په کانکور کې ګډون کوي. په دې وروستیو څو کلونو کې په کانکور ازموینه کې د ګډونوالو د شمیر د زیاتېدو له امله د کانکور ازموینه په بېلابېلو مرحلو کې په ګڼ شمېر ولایتونو کې اخیستل کېږي. له همدې امله یو زیات شمېر خلک شکایت کوي چې د کانکور په ازموینه څارنه کمزورې شوې او د سیمه ییزو مسؤلینو لاسوهنه پکې زیاته شوې. خو د لوړو زده کړو وزارت کانکور ازموینې د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د امریکا د استخباراتو د ادارې سی‌آی‌ای لپاره نوې موقت مشر وټاکل شو. د سی‌آی‌ای پخوانی مشر دیوید پیټرس پرون وویل چې د دې ادارې لپاره ځان مناسب نه ګڼي او استعفا یې ورکړه. دا چې پیټرس ولې د خپلې دندې څخه د استعفا پریکړه وکړه، په دې اړه فرشتې جلالزئی رپورټ برابر کړی.
وروسته له دې چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر دیوید پیټرس له کاره د خپل استعفا اعلان وکړ، د دغه ادارې مرستیال مایکل مورل د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی. جمهور رئیس باراک اوباما د دیوید پیټرس استعفا ومنله او په یو اعلامیه کې ویلي چې پیټرس له ډیرو تکړه موثرو جنرالانو دی. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې د پیټرس تر استعفا وروسته به هم د امریکا د استخباراتو اداره CIA له کوم خنډ او ځنډ څخه پرته خپل کار جاري وساتي. د دیوید پیټرس استعفا د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر باراک اوباما تر بیا ټاکل کېدو درې ورځې وروسته اعلان شو. ټاکل شوی و چې د یکشنبه په ورځ د امریکا کانګرس جنرال پیټرس ورغواړي او په لیبیا کې د امریکا د سفیر د وژل کېدو په اړه پوښتنې ورڅخه وکړي. د کانګرس یو شمېر غړو پر پیټرس نیوکه کولې چې په بنغازی کې د امریکا پر سفیر تر حمله مخکې د امنیت او د استخباراتو په چارو کې نیمګړتیاوې موجودې وې. دوید پیټرس د واشنگتن د پالیسیو د یو جدي پولي کوونکي او د پوځي خدمت په موده کې د یو کلک عسکر په توګه پیژندل شوی و. متقاعد جنرال دوید پیټرس چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده، تیر کال د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر وټاکل سو. پیټرس د خپل استعفا لپاره په اعلامیه کې ویلي چې دا کار یې د شخصي دلایلو له مخې کړی دی. دوی ویلي چې له څه مودې راهیسې له یوې پردې ښځې سره اړیکې درلودې. پیټرس ویلي دا کار زما لپاره چې د یو چا خاوند یم او د CIA په څیر د یوې سترې ادارې مشري کوم د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې ما ډېر خوار قضاوت کړی دی. دیوید پیټرس د شپېتو کلنو دی او لږ تر لږه ودې ښکاره مخکې وعده کړی دی. اوس دا نه ده څرګنده سوې چې له یوې بلې ښځې سره د پیټرس د نامشروع اړیکو یوازې د هغه شخصي ژوند ته ستونزې پیدا کړې وي او که یې د امنیت له پلوه هم ګواښ پېښ کړی و. یو شمېر امریکایي چارواکي وایي چې دیوید پیټرس د پاولا برودویل په نوم د ویلیکوالي سره هم اړیکې درلودې. میرمن برودویل د جنرال پیټرس سره افغانستان ته هم تللې وه او شش کال یې د هغه یو ژوندلیک هم خپور کړی دی. دیوید پیټرس په عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه پاتې شوی. د په عراق کې د خپل فعالیت په خاطر زیات شهرت ترلاسه کړ او یو شمېر خلک په دې باور دي چې د دې د هڅو په پایله کې عراق د کورنۍ جګړې څخه وژغورل شو. یو شمېر څارونکي د عراق لپاره د پیټرس ستراتیژي د دې لپاره ستایي چې وایي له عراق څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره لاره پاکه کړه. جمهور رئیس باراک اوباما دوه کاله مخکې دیوید پیټرس ته په افغانستان کې د پوځي چارو د قومندانۍ دنده وسپارله. د په افغانستان کې هم د عراق پالیسۍ ته مخه کړه او لږ تر لږه 10,000 اضافي امریکایي عسکر دغه هیواد ته ورغوښتل تر څو د وسلوالو طالبانو مقاومت مات کړي. سره له دې چې پیټرس په افغانستان کې هم د خپلې پالیسۍ د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی، په دوامدار ډول حملې کوي او د کابل حکومت په اداري فساد کې غرق دی. خو له دې ټولو مسایلو سره ټاکل شوی چې د امریکا پوځي ځواکونه د 2014 کال تر پایه افغانستان څخه هم ووزی.
ستاسو لا پیغامونه نه
زاجی زتلا د ارغنداب ولسوالی اوسیدونکی سشقال چې و په لومړی سر کې ډیر زیات انار سی و، خو بدبختانه چې په سشقال کې یو کال هم داسې کښته مارکیټ نه درلود لکه سشقال د ځکه چې ډیر انار چې سشقال ډیر چاودلی و او خلق مختلف وجوهات ویله د چاودلو یو د زیات ډکوالی لته او بل دلته چې کله خلک مثلا کریټ په 800 افغانۍ دلته دیته تمام سی، کله چې تر پاکستان تر اسلام آباد تر لاهور رسی حالت دی په 2000 کالداري 1400 کالداري کریټ کی. حال دا چې دلته چې کوم کریټ دی تمام سوی دی دغه خرچه له هم دی هلته نشي برابرولی، ټول خلک پکې تاوانیان دي او بیخي زیات چاود سوي دي، نو په همدې خاطر باندې سږ کال نسبت نورو کلو ته کمزوري و.
زما نوم محمد نظر د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سږ کال انار ډېر کمزوره سوې وه، علتونه یو دغه د باران ډېر لوی علت دی چې هغه ګره چاودلې وه او د خارج ته د وړلو کیفیت یې نه درلود. په دې خاطر باندې افغانستان کې دومره خلک مسکینان دي، هغه دا وس نه لري چې په ګران قیمت باندې رانیسي دوی خارج ته هم نسوی استولی. په دې خاطر یې نرخونه ډېر راټیټ سوي وو دي، نو دا علت دی چې بازار یې ډېر کمزوره سوی دي او باغوانانو هغه د باغ مالکان یې ټول سره تاوانیان کړي دي. زما باغ لکه مخه چې مثلا په 6 لک افغانۍ باندې باغ اجاره کاوه، اوس سږ کال هغه باغ په 3.5 لک افغانۍ ختم چا نه غوښتي.
دوه نیمې بجې دي. جناقاله کوزه استډیو ته راغلې او د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
یو ځل بیا د پاکستان لخوا تیره شپه په کونړ ولایت شاوخوا شل توغندي توغول شوي او د سیمې د اوسیدونکو په وینا دا توغندي په دانګام ولسوالۍ لګېدلې. د کندهار سیمې چارواکي وایي په خاګریز ولسوالۍ کې پرون د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نن شنبه په پاکستان کې د ملاله یوسفزای په ویاړ د نړیوال عمل ورځ اعلان شوې ده. ملاله چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله 13 میاشت د وسلوال طالب لخوا په ډزو ټپي شوې ده. دا ورځ د معرف په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ګوردن براون لخوا اعلان شوې. بنگلاديش په پاکستان غا کړه چې په 1901 کال کې د بنگلاديش د ازادۍ په جریان کې د جنگي جرمونو بخنه دی وغواړي. د بنگلاديش حکومت وایي په دې جګړې کې شاوخوا 3 میلیونه کسان وژل شوي ول. د ترکیه په جنوب کې نن د خراب هوا له امله د ترکیه یو هلیکوپټر غورځېدلی او 10 عسکر پکې وژل شوي. تمه ده چې د سوریې مخالف ډلې بندن هم د بشار الاسد د رژیم په مقابل کې د واحد زعامت د جوړولو په مقصد په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د سوریې فعالان وایي په درا ښار کې د یوې چاودنې له امله 40 حکومتي عسکر وژل شوي. بغداد له روسیې څخه د 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو پیرلو معامله لغوه کړه. او د امریکا متحده ایالاتو په سعودي عربستان باندې د پوځي درندو وسلو او وسایلو د انتقال د 40 الوتکو او په هوا کې نور الوتکو د 50 تل ورکونکو الوتکو د پلورلو اعلان وکړ.
پروانه خبرونه کې د هغه افغان ځوان خبري اوري چې د اروپا په 1500 میلیونو خلکو کې معتبره جایزه وګټله. دا جایزه څنګه ده لګرسته به پاړه واوري د ځوانانو پروګرام تاند څنګه حمله روخو. اوس به دا واورو چې ایران لوی خو افغانستان ته د زینو اقلامو په صادراتو بندیز لګولې او لبلې خوایي خپل هواته د لوکسو او مجللو وسایلو واردات هم منع کړی دي. په هغه وسایلو کې چې ایران یې واردات بند کړي موبایل ټلیفون هم شامل دي. ایران د دا تروسته لدی وزکرل چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په خاطر د نړیوال ټولنې د بندیزونو په نتیجه کې ایران له اقتصادي فشار سره مخامخ شوه دی. اسمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
ایران پر شاوخوا 15 وسایلو چې د دغه هیواد چارواکي لوکس او غیر ضروري ګڼي بندیز لګولی دی. په دغه وسایلو کې چې نور ایران ته واردات منع دي، له راز راز موټرو او موټر سایکل رانیولې د سینګار تر وسایلو د تشناب کاغذ او خوراکي موادو پورې مختلف شان شاملې شي. ایرانی چارواکی وایي چې په دې توګه به له هیواده بهر ته د اسعارو د وتلو مخه ونیسي او له بلې خوا به د ایران خپل تولیدات وده وکړي. په همدې حال کې ایران افغانستان ته د 250 جنسونو پر صادراتو بندیز لګولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان علي کوزی وایي چې د ایران د دې بندیز له کبله په هرات کې یو شمېر فابریکې هم له ستونزو سره مخامخ شوې دي.
په دې اخرو کې د 250 نه اضافه اقلام چې زمونږ د افغانستان 15 واردات تشکیلې ایران بند کړل. همدارنګ پاکستان هم په خپلو اقتصادي مسایلو باندې تجدید نظر کوي. موږ یو خودکفا ملک نیو، دا اوس زمونږ فابریکې په هرات کې د خامو موادو د مشکل سره مواجه دي. دا هم یو ننګونه ده کراچۍ په طرف هم هغه شانتي چې مونږ خوشبینو وزارت تجارت ویل چې 50% ټول مشکلات حل شو هغه نه دي حل شوی تر وسه پورې زمونږ یو موټر انګور تللی دی واګې ته نورو ته اجازه نه ورکول کیږي د همسایګانو حساسېدل د وضع په نظر کې نیولو سره دا هم زمونږ په تجارت باندې منفي تاثیر کوي
تر دې مخکې تیره اونۍ ایران د غنمو بورې او المونیمو په شمول د شاوخوا 500 اقلامو پر صادراتو بندیز لګولی و خو د سوداګرۍ د وزارت ویندوی وحیدالله غازی خیل په هرات کې د فابریکو د بندېدو خبره ردوي مګر وایي چې د ایران له حکومت سره به خبرې وکړي چې افغانستان ته د خپلو یو شمېر صادراتي شیانو بندیز پای ته ورسوي
د ایران هیواد تصمیم د دوی خپل دی او موږ په یو هیواد متکی هم نه یو دغه 250 کړه چې بند شوي دي موږ سره خبرې پیل کړې او په دې کې ډېر راتلونکي کې به دغه ستونزه حل شي او دا خبره بالکل شایعات دي د واقعیت لږ دي چې فابریکې په ټپه ولاړې
د نړیوالې ټولنې د بندیزونو او نورو عواملو په نتیجه کې د ایران د پیسو ارزښت شاوخوا 40% ټیټ شوی او ډیر ایرانیان درګرده خپلې پیسې په بهرنیو اسعارو بدلوي ایران افغانستان ته د ځینو صادراتي اقلامو د بندیز په اړه څه نه دي ویلي خو د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت ویلي چې له بهر څخه د لوکس او غیر ضروري مالونو پر وارداتو یې د دې لپاره بندیز لګولی چې له ایرانه اسعار بهر ته ونه وسي د ایران د سوداګرۍ د وزارت د یو چارواکي ساسان خدایي له قوله ایران نومي ورسپانې لیکلي چې تیر کال ایران د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت لوکس وسایل وارد کړي وو خو پر دغو وسایلو د بندیز په نتیجه کې به ډیر اثار وسپمول شي البته ورسپانې د ایران د سوداګرۍ د وزیر مهدي غزنفری له قوله ویلي چې ایرانیان هر کال 12 میلیارد ډالر په لوکس او مجللو وسایلو لګوي په پاریس کې د اقتصاد ایرانی استاد جمشید اسدی باور لري چې د ایران له لوري بندیز به د لوکسو وسایلو بیې لوړې کړي او ورسره په یو وخت به د دغو وسایلو قاچاق زیات کړي ګټه اخیستونکي به له نورو لارو واردات وکړي د اویا ناڅرګندو او نورو پلو له لارې به شیان وارد کړي او په نتیجه کې به لوکس شیان د هغو کسانو لپاره چې ډېرې پیسې لري موجود وي خو په لوړه بیه ځینو ایراني چارواکو ویلي چې په لوکسو وسایلو بندیز به موقتی وي
یو افغان ځوان د اروپا په 500 میلیونو خلکو کې معتبره جایزه وګټله دغه جایزه چې تر سلویخ کته ل سلویخ یا فورشي اندر فورشي په نامه یادیږي د ټولو اغیزناک تر ټولو اغیزناک او د رهبری وړ ځوان ته ورکول کیږي داود اعظمی وزینه مسلمان دی چې د سلویخ تو نهایي شو کسانو په منځ کې دغه جایزه ګټلې ده نوموړي په خبریالۍ او نورو علمي ساحو کې ډیر د پام وړ کارونه او هڅې کړي او یو بل معتبره جایزه هم تر دې دمخه ګټلې وه صالح محمد صالح د دې مرکې په سر کې ورسخه د دې جایزې په اړه معلومات غوښتي دي
د اروپا کې دوه علمي او څېړنیزې ادارې دي چې یو یې په پاریس کې میشته ده او بل یې په بروکسل کې ده چې فرندز آف یورپ او یوروپا نووان د دوی لخوا د دغه جایزې لپاره کسان غوره کیږي د دې لپاره دوی خپل یو کرایټیریا لري یو ترازو لري یو میزان لري او د هغه لمخې خلک ارزیابي کوي د هغو په اړه پلټنې کوي د هغو استعداد د هغو زده کړې د هغو لاسته راوړنې د هغو رول او د هغو پوټینشال په ځانګړې توګه د لیډرشپ په حصه کې دا ګوري او تر هغه وروسته یو لیست جوړوي په هغه لیست کې بیا انتخاب کوي پر هغه نور کار کوي او وروسته دغه اعلانوي ځوانو هم داسې پیدا کړی وو بیا په هغه اړه خپلې پلټنې کړې وې او په پای کې دې نتیجې ته ورسېدل چې ما د یوه داسې ځوان په توګه غوره کړي چې د دوی په نظر په اروپا کې میشتو کسانو کې ډېره وړتیا لري او په دې لیست کې 40 کسان دي چې د ټولې اروپا پر کچه په دغه لیست کې راغلي دي چې دوی ځوان مشران بوي
ستاسو کومې ځانګړتیاوې وي چې د دوی زیات توجه ځان ته راوړوله
دوی خو ما ته دی ویلي چې دا شی د دوی ډېر خرڅو خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل دوی هر څه ته ګوري د یو کاندید ذکر هم ګوري د هغه استعداد هم ګوري د هغه لاسته راوړنې هم ګوري د هغه کار یا وظیفه دندې هم ګوري او دا هم ګوري چې دا څومره استعداد لري چې دا اوسنۍ ستونزې هواري کوي په دې کې یو مهم رول ولوبولای شي دا ټول شان ته ګوري او تر هغه وروسته یو پریکړه کوي یعنی زه په دې نو خبر چې دوی زما په اړه پریکړه کوي یا دوی زما پر نامه هم فکر کوي. زه ډېر وروسته خبر شوم چې زه هم په دغه لیست کې یم، خو په دې بیا نه هم خبر چې زه به اخري لیست ته راووځم که نه. هغه بیا د دوی خپل کار و چې خپلې څېړنې او پلټنې وکړي او دغه تصمیم یې ونیوي. خو دا یوازینی مسلمان یم زه چې په دغه لیست کې نوم راغلی دی. او اروپا کې خو تاسو پوهېږئ چې څه باندې 500 میلیونه کسان اوسېږي، نو دا مقابله د اروپا پر کچه، د ټولې اروپا پر کچه چې دلته د هر قوم خلک اوسېږي، انګریزانو، فرانسویانو، جرمنیانو، اسپانویان، دا ټوله هر څه هېوادونه چې دي دلته، نو د دغو ټولو پر کچه باندې دا مقابله وه، یا دغه لیست د دغو ټولو
بله. په وروستیو کلونو کې د افغانستان تصویر په رسنیو کې ډیر منفي ورکړل شوی دی، دغسې جایزه چې تاسو ګټلې ده چې د اروپا په سطحه ډیره معتبره جایزه هم ده، ستاسو په نظر دا افغانستان ته څه پیغام ورکوي؟ افغان ځوانانو ته څه پیغام ورکولی شي؟
یو لاسته راوړنه ده، ځکه لکه څنګه چې تاسو ویلي چې زموږ د سیمې نوم له تشدد سره، له جنګ سره، د منفي شیانو سره تړلی دی. خو اوس که داسې څوک راځي چې هغه یو مثبت پیغام راوړي یا یو بل ډګر کې یوه مهمه لاسته راوړنه لري، نو دا دوی ته ښیي، یا ټوله دنیا ته ښیي چې دغه سیمه نور خلک هم لري چې په علمي ډګر کې، په کلتوري ډګر کې، په څېړنیز ډګر کې، د پوهې په میدان کې هم وړتیا لري، او نه یوازې وړتیا لري بلکې دومره استعداد لري چې د اروپایانو سره هم مقابله کولی شي او تر هغو هم ځان لوړولی شي. نو دا نه یوازې نورې دنیا ته یا اروپا ته یو پیغام لري، بلکې زموږ خپلو ځوانانو ته هم یو پیغام لري چې هغه هم کولی شي چې راپورته شي، خواري وکاږي، او نه یوازې په خپله ټولنه کې ځان وځلوي، بلکې د نړۍ پر کچه باندې یا له هغو قومونو سره سیالي وکړي چې پرمختللي ولسونه یا پرمختللي هېوادونه بلل کېږي یا ګڼل کېږي. لوی پیغام زما فکر خپله زموږ د خپلو خلکو دپاره دی چې هغه دا فکر ونه کړي چې موږ د دې کار وړتیا نه لرو یا د نورو هېوادونو یا ولسونو سره مقابله نه شو کولای. یعنی دا زما جایزه دا ثابتوي، نه یوازې دغه جایزه، تېر کال ما د نړۍ پر کچه بله جایزه اخیستې وه چې د نړیوال اقتصادي فورم یا ول اکنامیک فورم لخوا د نړۍ پر کچه ځوان نړیوال مشران غوره کېږي، نو په هغه کې ځوان هم راغلی و. یعنی دا پیغام دا دی زموږ د ځوانانو دپاره چې دا شی ممکن دی، او دوی به چې مایوسه نه شي او که خواري وکاږي کولای شي. ځکه زموږ په سیمه کې که څوک تاریخ ته ځیر شي، ډېرو ځوانانو ډېر لوی لوی کارنامې کړي دي. احمدشاه بابا خپله 50 کلن و چې بادشاه شو، امپراتوري یې جوړه کړه. شاه محمود هوتک یا شاه حسین هوتک دا ټوله، یا شاه اشرف هوتک دا ټوله ځوانان وو. یعنی د 20 کلونو په عمر کې دوی بادشاهان یې کولې، یا بادشاهان یې جوړ کړي. نه یوازې زه داسې یم، بلکې دا زموږ ټوله تاریخ داسې ښیي چې ځوانان استعداد لري او کولای شي چې ډېرې لویې لاسته راوړنې ولري، نه یوازې د خپل هېواد پر کچه بلکې د سیمې او نړۍ پر کچه هم.
بله شکه چې اوس مهال هم په افغانستان کې دننه داسې ځوانان شته چې دغه استعدادونه لري. ستاسو په نظر دوی څنګه کولای شي چې ځانونو ته تبرز ورکړي، یا ځانونه وځلوي او د نړیوالو پام ځان ته راواړوي، خصوصا هغه ځوانان چې په زیاتو برخو کې استعدادونه لري؟
مهمه خبره دا ده چې جایزه دوی باید په پام کې ونه ساتي. یعنی دا زما په نظر کې نه وایي زه به جایزه اخلم یا زه د جایزې لپاره دا زده کړې کوم یا لاسته راوړنې لرم یا مختلفو هېوادونو کې په مختلف رول کې کار کوم. یعنی جایزه زما په نظر کې نه، دا تصور مې نه و چې زه به جایزه اخلم دغه جایزه یا نورې جایزې، خپل کار مې کوي، خپلې زده کړې مې کولې. مهمه خبره دا ده چې داسې کار وکړي چې هغه د ټولنې د بهتري سبب وګرځي او د خلکو د ژوند د سوکالۍ سبب وګرځي. په دنیا کې یو شمېر ستونزې شته، په ځینو هېوادونو کې ستونزې لږ دي یا کوچنۍ دي، په ځینو کې لوی دي او ډېرې دي. یعنی له بده مرغه زموږ سیمه هم داسې ده چې یو شمېر ستونزې لري او ډېرې لوی لوی ستونزې دي. نو زما کوشش هم دا دی د اوله سره چې دا خپله پوهه یا خپل استعداد یا خپل وس په دې کې وکاروم چې څنګه دغه ستونزې هوارې شي، یا لږ لږ کمې شي، یا د یو څو خلکو ژوند ښه شي. نور ځوانان هم باید چې د انسان د خدمت یا د ټولنې د اصلاح یا د دنیا څخه د یوه ښه ځای د جوړولو په نیت که زده کړه کوي یا نور لاسته راوړنې لري، باید چې دغه په پام کې ونیسي. یعنی که یو څوک زده کړه کوي، باید چې دا په پام کې ونه نیسي چې دی د دې په پای کې یوه جایزه اخلي، بلکې دا باید په پام کې ونیسي چې ځان پوه کړم په ځان باندې پوه سم، په هیواد باندې پوه سم، په ټولنه باندې پوه سم، په خپل تاریخ باندې پوه سم، په بشریت باندې پوه سم، او بیا د دې لپاره د خپلې پوهنې په رڼا کې کار وکړي، څنګه د خلکو ژوند سم شي، ټولنه اصلاح شي، ټولنه آرامه شي، دلته سوله راشي، دلته پرمختګ راشي، او په دنیا کې انسانان په سوله کې یو د بل سره ژوند وکړي او فشار فضا کې اوسېږي. دغه شان چې څوک یې بالاخره جایزې وړ ګرځي، او که جایزه وه هم نه ګټي، یعنې د ده کوششونه د دې نتیجه ګرځي چې په ټولنه کې حالت ښه شي، او دا د ټولنې د حالت ښه والی خپله یوه جایزه ده. یعنې که ما دا جایزه نه وای اخیستې، دغسې زما له لاسه په ټولنه کې یو څه بهتري راغلې وای، یا د ځینو خلکو ژوند ښه سوی وای، نو دا زما دپاره خپله لویه خبره وه، دا خپله پر خپل ځای یوه جایزه ده.
افغان ځوان داود اعظمی و چې په اروپا کې د خپلې ګټلې جایزې په اړه باندې خبرې کولې. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ لرو. په دې پروګرام کې ځوانان د خپل ژوند په اړه باندې خبرې کوي.
تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
جوړ تازه تکړه ملګرو، زه نورګل شفق يم. بیا هم تاسو ته تاندې څنګ خبرونه وړاندې کوم. همزور لکه څنګه چې د خاطرو لیکل، یادونه او تاریخ خوندي کوي، همداسې عکاسي یا عکس اخیستل هم زموږ اوسنی او پخوانی یادونه تازه ساتي. ښایي داسې یو چا عکس بلرای چې اوس مو ترمنځ نشته، خاید داس شیبو عکاسی به مکلی وی چې بیا مو په ژوند کې نه دی تکرار شوی، یا خاید داس یو ځای عکس بلرای چې اوس هغه ځای په هغه بڼه نه دی پاتې. کا کیمرا در سره نوې خاید شیبې مو داسې نوې خوندی کړي. په نننې خبرونه کې د عکاسی په اړه غږیږو چې ځوانان څومره علاقه ورسره لري، د څه شی عکسونه اخلي، په څه ډول کیمرا یې اخلي، څنګه یې اخلي، او ولې اخلي. د کار، مطالعې او نورو بوختیاو ترڅنګ د تفریح ضرورت او ګټو په اړه هم له ځوانانو سره غږیدل یو. کتر پایم ملتیا وکړي نو دا اور دل شي
سوکړ پورا رانا د وخت په پاران شو بل تسرا فلګا یو بل تسرا فلګا بندر تک سم چر سم اور د سوران شو بل.
دوستانو، هغه کس چې امیر عبدالرحمن خان تور پلاس پر چوکې پکې ناشته، برتانوی آکاس جان بورګ اخیسته او په خپل کیمرا د برتانی هیواد لخوا امیر حبیب الله خان ته په ډاله کې ورکل شوی و چې نوموړي به په خپل آکاسی کول، او د آرک شمال خواته د آکاسی یو استودیو هم په خپل وخت کې جوړ کړی و. هغه وخت به خای کیمرا تر آرګ محدود و، خو نن سبا د ډیرو پلاسونو کې لیدل کیږي، او دا په موبایلونو کې هم شته او ځوانان پر آکاسی کوي. یو څو ځوانان را سره غږی دلی څوک به د اکاسه په خو کیمرا عکسونه اخلي، خو څوک بیا هغه د چا خبره میړه چې میړه وی لوري چاړوي، د موبایل په کیمرا هم ښه اکاسي کوي. د غوسو ځوانانو ته وښه
زه عبدالوارث د خوست د منوزه اوسیدن کایم. کنه د کوم ملګری چې کوم ځای ته لاړ شو، کنه عکسونه اخلو دی په خاطر اخلو چې دا کوم ځای کې بندر سره جوړ کوم ملګری وی، کنه بیا عکسونه ورکړی کو چې موږ داسې ځای ته لړو در خپل ځای کې وګرځو. کنه ملګری او ډېر ګران ملګری مو یې نوم په خپل په کیمرا باندې
محمد نسیم لالهان د کابل د خوان او روزنه پانتون محصلم. زیاتر وخت زما خو خیږي چې په طبي حالت کې عکس واخلم، موبایل کې کیمرې او داغه طریقه ز عکس اخلم. کله نا کله د سه په صنف کې زنه لکان شوخی کیا خوځیږي خوځیږي داغه نه په طبي حالت کې عکس اخلم. دا رنګ کله نا کله د ماشومانو چې شوخی کې له بل سره سم نه دی خو هغه داغه عکس اخلم. به چې کله هغه کله نا کله ګورم نو ماته خندار ازي او خو احساس تر ترک.
زه شباس خان د خوست وسیدون کم. زه کیمرا بنده او کوګما ټلیفون باندې او کوګما کله چې ستاسو سبو سپینګری و داکسینه چې وکس و دای دتا وسدا غو پر یوتیا چې دا زیو کې ګرځدل و چکر مو کرے مو والے با سه خپل مار گلیو نا د کوم خپل منځرا وی چمن وی ګول وی دغه سرا کو سو بسو بل دا سه زیوی کول زی مار گلی نرا مار گل سره وی د اکسینه سره و بسو
star
عکس هغه خبره ګڼلی شو چې ژباړي ته اړتیا نه لري، ځکه چې د عکس په لیدو یو څوک د هغه مفهوم درکولی شي. منصور احمد نیکمل په خپل یو اخیستل شوي عکس کې د یوه سپینګیري ستړیا او زیا راښیي، او نسیم لالهان د شاتو مچۍ راښیي چې ګل په ګل ګرځي او شات جوړوي.
یو سوداګر و دغه زاړه شیان اخیستل، اوسپنې او دغسې نور شیان. دغه یوه ورځ غرمه وه، ګرمي وه، دی په د خپله کراچۍ کې خوب وړی و. کمره مې راوړله، تصویر مې ترې وایستلو، تر اوسه هم راسره شته. ډېر جالب تصویر و.
زه په یو ځای کې ناست مطالعه مې کول، نو هلته یو ګل و، د ګل کې دننه د شاتو مچۍ البته او هغه شیره یې د دې خوړله. نو ما خپل موبایل راویست، او دا مې یو شوق یا علاقه شو چې زه د دې فلم برداري وکړم، نو د هغه څخه هم فلم واخیسته.
همزولا کاسي ډېره زیاته اثرناکه وي چې لوی واکداران هم ترې ویره لري. کله کله داسې هم کېږي چې یو وړوکی عکس آکاس د شهرت تر لوړو څوکو ورسوي او د چا برخلیک بدل کړي. نقاش او فوټو ژورنالیست نجیب الله مسافر د همداسې یو آکاس کیون کارتر کیسه راته کوي چې یو عکس ډېر شهرت ورکړ.
یکی از عکاسهای عکاس مشهورم نبوده، به نام کوین کارتر.
هغه د سویلي افریقا یو عکاس و، دومره مشهور نه و. په 1993 کال کې چې کله هغه سوډان هیواد ته په سفر تللی و، هغه د تغذیه کولو مرکز تر څنګ یو قحطي ځپلی ماشومه ولیده چې سر یې ځوړند و او ډېره کمزورې ښکارېده. تر شا یې یوه باشه په دې تمه ناسته وه چې د ماشومې سا ووځي او هغه یې وخوري، او ماشومه په دې هڅه وه چې د تغذیه مرکز ته ځان ورسوي، خو په همدغه ځای کې د خپل تګ توان له لاسه ورکوي. کوین کارتر د همدغه صحنې عکس واخیست. دغه عکس د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې خپور سو چې په 1994 کې د پولیتزر په نوم یوه ډېره مشهوره او ارزښتناکه جایزه
وګټله. و جایزه پولیتزر که یکی از جایزه های خیلی مشهور است که جایزه را به دست میاره.
ملګرو، د شادګل یا د کونډې زوی فلم به مخه لیدلی وي. په دغه فلم کې د شادګل رول تکړه ممثل ممنون مقصودی لوبولی چې کابل ښار پکې داسې نه دی لکه اوس، خو یاد یې د دغه فلم په لیدو سره تازه کولی شو. د عکاسۍ د ارزښت په اړه هم دی راته غږېدلی.
د هر ځوان سره نن سبا په ډېرې اسانۍ د موبایل ټلیفون شته، او په دې کې هم د فلم برداري امکانات شته، هم د غږ ثبتولو او هم د عکاسۍ. چې کله د یو چا نه عکس اخلو یا چیرته ځو فلم برداري کوو، دا ډېر ارزښت لري. یو خدا را چې دغه دوست چې هر چیرته ځي دغه کاره کوي چې ګوره ما د خپل دوست دغه عکس نیولی یا دغه خاطره مې ثبت کړې ده. خو کله کله په طبیعت کې داسې پیښې شته چې دغه نه ژورنالیست خبر نه دی، دغه نه یو ټلویزیون خبر نه دی، دغه نه یو راډیو خبر نه ده. دوی عکاسي کوي، مثلا یوه غومبسه راځي په یو ګل باندې کښېني او دغه شیره چې دغې نه اخلي، دا په خپله یوه ډېره ښایسته موضوع ده. علاوه د دې نه یوه پیښه کېږي، ترافیکي یا جنګي، یا یو چیرته د چرګانو مثلا جنگول دی، د سپیانو جنگول دی، یا فرض کوم یو قشتګیری ده، یا دو ماشومان دی دومره جالب حرکت کوي چې د دې ژورنالیست خبر نه دی. چې کله زه ډیر په سرعت سره خپله کمره راوباسم او دغه جریان ثبت کړم، دا دومره طبیعي ده چې اصلا په هغې کې صنعه یا د هنر بېلګه پکې نشم لیدی. نو دغه مستند والی دومره به ارزښت چې کله کله کولی شي دوی خپل دغه اثر یو ټلویزیون یا یو راډیو ته ورکړي.
عکس که په معیاري کیمره وي او که د موبایل په کیمره، خو څه ته باید پام وشي چې عکس ښه راشي؟ دغه پوښتنه هم نجیب الله مسافر راته ځواب کړي.
هم وطنای ما افغان ها واقعا بی‌نهایت دید زیبا داره.
زموږ هیوادوال ډېر ښه دید لري، یعنی نظر یې ډېر ښکلی دی. لومړی به دا ووایم چې هغه ځایونه کې د عکس نه اخلي چې عکس اخیستل یې منع وي، لکه ځینې دولتي ځایونه. د یو ښه عکس په اخیستلو کې 15 شیان مرسته کولی سي. اول رڼا ده، چې رڼا نه وي عکس هم نه راځي. دوهم فوکس دی، چې په کوم ځای کې تاسو فوکس کوئ. دریم کمپوزیشن، څلورم رنګ، او پنځم سنس آف مومنت یا لحظه ده، چې په کومه لحظه کې ته باید عکس واخلې. له دې پرته د عکاسۍ ځینې تخنیکونه دي، لکه د عکس تکرار. له دې سره تاسو کولی سئ چې یو مسلکي او ښه عکس واخلئ،
عکس حرفوي او پروفیشنل بسازه.
له ملتیا مننه دوستانو. تاندې څانګې له آزادې راډیو اوري. دوستانو، اوس نو کچیر په چکر یا د تفریح لپاره کوم ځای تلئ، نو کیمره لای ادمه باسه. خی تاسو هم د کیون کارتر په څیر ل ډیر جالب څه سره مخ شئ. خبر د تفریح شو دوستانو. ځینې ځوانان به مولي دلی وی چې وای والله هر شپه تر یوې بجې کې نه مطالعه کوم، درسونه وایم، یا وای چې ترڅو می هغه فلانه کار نه وی خلاص نه خوب کوم نه هم ډوډۍ خورم. یعنی لدمه پرته کارونو ته شل کیږي، خو هغه څه وای چې لګ خورا تل خورا. ډیر خورا زهرګن ډیر خورا کدمه نوی تفری نوی خای کارونه مسم تر سره نشي. یو شاګرد لخپل استاد وغوښتل چې ډیر څه په لګ موده کې ورزده کړي، خو استاد په جواب کې څه ورته وویل؟ دا کیسه ډاکټر محب الله ازغم رات کوي.
کوم مرید و خپل مرشد ته ورغی چې څومره وخت کې به د تصوف زده کوم. استاد ورته وویل چې دو کلونو کې. دو ورته وویل چې که شپه ورځ زحمت وباسم کار وکړم ویلې بیا په لسو کلونو کې. یعنې که چیرې سړی داسې پرله پسې کار وکړي د کار ثمر د کار حاصل به یې کم وي تر هغې چې د کار په منځ کې تفریح کوي.
ښه نو نه پوهیږم چې د استاد له خولې د داسې ځواب په اورېدو به یې شاګرد له خپلې خبرې اوښتی وي او که نه. خو کارپوهان وایي چې له دمې وروسته بیرته کار پیلول انسان ته انرژي او ځواک ورکوي. راځئ څو ځوانانو ته غوږ شو چې دوی تفریح کوي او که نه، که کوي نو څه ډول او کله، او که نه کوي نو ولې.
زه چې کله کار وکړم یا مطالعه کوم، چې کله په مطالعه کې ستړی شم بیا څو شېبې ځای بدلوم، د دفتر پاویلي کې وګرځم، ګلانو ته ولاړ شم، ملګري ته ورسم، یو سلام ورته وکړم، بیرته راسم. کله چې دوم ځل لپاره بیا زه کمپیوټر ته کښېنم، زه داسې یم لکه تازه چې راغلی یم.
زما نوم حضرت الله دی. د انجینرۍ په برخه کې د یوې موسسې سره وظیفه اجرا کوم. د خپل کار د راتګ نه بعد په مازیګر کې اکثره وخت زه د کرکټ لوبه کوم چې دماغ مې بیا راتلونکې ورځ بیا تر دې تیار شي چې کار وکړم. کله چې لوبه کوم د لوبې نه وروسته بیا داسې وم لکه نو چې د خوب نه جګ شوی وم، زور سره فریش کېږم بیخي.
زه عبدالعزیز د محمد داود بارکزی زوی، کندهار ولایت څخه. تفریح ماته ارزښت نه لري، درس ویل د ماته تفریح ده. همیشه زما سره کتاب را سره مطالعه کوم د شپې تر ناوخته پورې. په دې باندې خوشحالیږم چې درس وایم او تر ناوخته پورې خپل درس او خپل سبق سره خپل کتاب سره وخت تیر کړم.
زما نوم صدیقه. کله چې اندجمې پراس کېږي موږ خپل فامیل سره ځایونو ته ځو چې هم دعوه تبدیل شي او هم کله چې موږ درسونه وایو موږ درسونه کې خستګی جو وره شي یو تفریح وشي او زموږ فکر بدل شي.
زه سلام نظرې د غزنی دولت مقر دل سوالي د رحماني کلا اوسه. زه خپل چې مخستان د روري نه پسته د شپې تر 2 بجې کله تر 2 بجې نه وخت درس وایم او بعد بیا خوب کوم. تفریح نه کوم، تفریح موږ ته هیڅ په در نه خوري، موږ باید کتاب وایو.
ډاکټر محب الله زغم وایي دوستانو چې له ستړیا وروسته د تفریح کول داسې کار دی لکه د یو چا په وجود کې چې نوې ساه وپوکل شي، خو که څوک له تفریح پرته کار ته دوام ورکړي ښایي پایله یې ښه ونه اوسي.
که بیخي د فولادو ماشین هم وي که دوامداره وچلېږي وګرځېږي بالاخره له کاره لویږي. انسان هم دغسې ظرفیت لري او د خپل ظرفیت حد ته چې ورسېد بیا نور کار نشي کولی، هغه که فزیکي کار وي که فکري کار وي ذهني کار وي. کله چې سړی ذهنن یا جسمن ستړی کېږي تفریح وکړي بیا چې کار له سره شروع کوي لکه بیخي داسې نوې ساه چې پکې پکل شوی وي. خو که چیرې دغسې ستړیا سره سره بیا هم کار وکړي بیا هم کار وکړي د کار نتیجه یې خرابه راوځي.
دوستانو، د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي زده کوونکی عزیز احمد د تفریح لپاره ځینې فلمونه او ډرامې ګوري، خو هغه هم داسې ګوري چې تفریح هم ورته ګټور واوسي، یعنی د فلم او ډرامې پر کیسه له ځانه سره نقد کوي.
زیاتره وخت د دې لپاره چې خسته شم له کار نه بیا راځم له هنر سره مسرکار یا فلم ګورم یا یو کیسه لولم. کنه دا زما لپاره یو ډول تفریح کې زما لپاره زده کړه ده. زما برخه ادبیات لیکوالي دي. زما زیاتره کوشش په دې کې که زه ډرامه ګورم ما ډرامې کوم ته شپې کې څه ډول لیکنه دي، لیکنې کوم تخنیک په کار شوه دی. کامدارنګ زه که فلم ګورم زما ټول په کسي واځي په لیکنه دي. د خلکو خبرو ته ګورم ته درګه دي خبرو کې څومره اضافي خبرې دي څومره کمې خبرې دي. کنه دا غ دي لیکوال باندې مند زه خپل هم دغه کار کوم.
تفریح کول له ځان سره مینه کول او ځان ته وخت ورکول دي. دا خبره لیکوال او ژورنالیست انور وفا سمندر کوي او زیاتوي چې کچیرې ځان ته وخت ورنکړو نو د هر کار پر مهال ځان راته د بندي په څیر ښکاري.
دای چې د ځان په وړاندې خواخوږي ونه لري آیا ممکنه ده چې هغه د خپل امنه په مقابل کې خواخوږي وشي؟ ځان نه پیژني، خپل طبیعي وړتیاوې خپل طبیعي غوښتنې په رسمیت نه پیژني. دای ځان مجبور کوي، دای ځان اړ کوي کار ته یا مطالعې ته، ځکه نو موږ ته کار په یو اجبار بدلیږي، ځکه نو موږ د کار په مرحل او ښایي مطالعې پر مهال ځان د یو بندي په توګه محسوسوو چې فقط د یوې دندې په توګه هغه کار سرته رسوو. زما په نظر انسان که له ځان سره طبیعي چلند ولري او په ځان باندې یو ځل د مهرباني لاس راکش کړي، دغه فضا یې که ځان ته جوړه کړه نو کار درته بیا په کار نه ده، یوه دنده نه ده، صرف یو مصروفیت نه ده، کار بیا ده ته د ژوند یوه برخه ګرځي. په دغسې وضعیت کې هم د ده دروني ظرفیتونه وده کوي، هم یې زړه پرانیستل کېږي، زړه یې غوړېږي او هم بیروني ظرفیتونه وده کوي.
همزوله یو ځای مې لوستي و چې که چیرې له کاره یا له مطالعې ستړی شوي وکړي، ځان ته په خپل یو پیاله چای جوړ کړه او وېڅکا، ستړیا او زړه تنګون به دې لمنځه یوسي. ډاکټر محب الازغم هم وایي چې د بیلابیلو کارونو لپاره ډول ډول تفریح کېدلی شي، خو د ځوانانو لپاره به ښه وي چې میله ځایونو ته له داسې دوستانو سره لاړ شي چې د زړه خواله ورسره وکړی شي، ځکه چې دا هم د دوی فزیکي او هم ذهني ستړیا لمنځه وړي.
که فرزن سړی مطالعه کوي، له مطالعې سړی کېږي، باید یو څو دقیقې وګرځي، تازه وینه مغزو ته هم رسېږي او نور اندامونو ته هم. که چیرې سړی فزیکي کار کوي، سخت کارونه کوي، چې ستړی شو یو څو دقیقې دې وغځېږي چې دا د عضلاتو ستړیا یې وځي. فرزن په اونۍ کې یوه ورځ چې موږ تاسې رخصتي لرو، دا بهتره ده چې سړی که کورنۍ لري خپل ماشومان هم ځان سره بوځي یوې خواته، که بل ځای نه وي یو نږدې خپل کره، دا هم یو ډول تفریح ده، هم د هغوی خبر به اخلي او هم به د دې فکر پام به یې بدل وي. ځوانانو لپاره هم همدا غوره ده چې میله ځایونو ته ورشي او وګرځي خپلو ملګرو سره، داسې ملګرو سره چې د زړه خواله ورسره کولی شي، چې هم فزیکي ستړیا یې لر شي او هم ذهني.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.